دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. د شاهین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خپرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به یې اوریدونکو په خپرونه کې تاسو دپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې درو. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوي دي. راځئ چې د مجید بابر نه د دې وخت تازه خبرونه وو.
سحر مو په خیر او به د مشال د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال په اکتوبر کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د امریکې د دورې بلنه ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې به ضلعي تحصیل او ټاون ناظمان د نن کار پیل کړي. د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې اسلامي دولت وسله والې ډلې یو 2000 کاله زړه عبادت خانه په بمونو الوزولې ده. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکارې سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه دا لیکلي وو چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال په دې موخه ورکړه چې روانې خبرې اترې جاري وساتي. د راپورونو له مخه میرمن رایس او نواز شریف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه بحث وکړ. دغه خبرې اترې د 13 جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته ځنډیدلې وې. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف کوند د پیښور، نوخار، چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د 9 ضلعو د نظامت سوکو سره په لومړي نمبر دی. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال، بونیر، بره او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات، شانګلا، کوهاټ او مانسهره کې د څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی. دغسې عوامي نشنل ګوند په مردان او سوات، پیپلز ګوند په ملکنډ او کرک او جمعیت علما اسلام په هنګو او کوهاټ کې د ضلعي نظامت څوکۍ سنبال کړي دي. د سره سره د تحصیل او ټاون په کچه هم د نظامت د څوکو ټاکنې ترسره شوي دي. د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پیښور د ټاون 1 منتخب شوي ناظم زاهد ندیم د خپلې څوکۍ د سوګن د اخستونه پس مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله دا خار د ګلونو خار موږ به جوړو. مکمل د دې نظام کې چې کم کم ځکه فالټس دي، کم پرابلمز دي، ما ته دا یو یو فالټ پته دی ول چې زه د دې خار پیدایش زم ما ټول جنوم دلته تیر شوی دی. دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټي.
سبکی د بلدیاتی انتخابات ورستو ضلعی تحصیل او ټاون کونسلو ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخابات ورستو پرون سوګندونه هم پورته کړي دي او نن به د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک په هدایاتو کار پیل کړي. بلخوا په ضلع بنو کې د اسلام آباد های کورټ لخوا د ضلعی نظامت ټاکنې ځنډول شوې دي. افغان امنیتی چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه کالی اغوستي وو. د پروان امنیه کمانډان جنرال محمد زمان ماموزید مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسي په وجنه کې لاس درلودو. پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یو بیرل کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیس دې ونیو. تاسو خبر یې چې زموږ یو خور چې په جبل سراج کې پولیس وه د دله خوا شهیده شوې ده. د چارواکو په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له یوې دیني مدرسې څخه فارغ شوی دی. د پروان ولایت په ځینو سیمو کې په دې ورستو کې د بې امنۍ راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان او جرمني د دوستۍ سلمه کلیزه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارکیو ونمانځل شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان او جرمني سلکلن اړیکې د دوه ملتونو د دوستۍ او همکارۍ یو ډېره ښه نمونه ده. ښاغلي غنی وویل په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان او جرمني د دوستۍ کلک بنسټ کېښودل شو چې په تېر دسمبر میاشت کې جرمني ته د سفر په ترڅ کې د جرمني چانسلري انجلا مرکل د هغې پر دوام ټینګار وکړ. د 1915 کال په سپتمبر میاشت کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې د جرمني یو پلاوی کابل ته سفر وکړ. سو امیر حبیب الله خان ته د محور دولتونو په ډله کې د افغانستان د ګډون بلنه ورکړي. که هم د هغه وخت افغان امیر دا بلنه ونه منله خو د دې پلاوي سفر د افغانستان او جرمني ترمنځ دوستۍ ته لاره پرانیسته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. اسلامي دولت دلی یا داعش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یوه بله لرغونی سیمه سخت زیان منع کړه. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د ویل په نوم د رومن دورې په یوه عبادتخانې برید وکړ. د سیمې د یو اوسیدونکي په حواله ویل شوي دي چې نوموړي ماسپخین مهال د یوې لویې چاودنې غږ واورېد او بیا یې خښتې او ستنې ولیدلې چې پر ځمکه پرتې وې. په روانه میاشت کې دا دویمه عبادتخانه ده چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو د تېرې نهې په ورځ د بالشمین عبادتخانه چې نږدې 2000 کاله زوړ تاریخ لري په چاودیدونکو موادو والوزوه. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یو 2 کلن لرغون پیژندونکي سر غوڅ کړ. داعش ډلې په مې میاشت کې د یوناني او رومي دورې د لرغونو آثارونو ډک ښار پالمیرا د حکومتي ځواکونو نه په خپله ولکه کې اغېستې و. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوسټ په یو بیان کې ویلي چې څو کښتۍ، بکتربند ګاډي، تکتیکي ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوا د دفاع یو سیستم له منځه وړل شوی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تېر یو کال کې د شام او عراق په درو کې یوه برخه سیمې نیولې دي. او وروسته خبر ده چې په ایران کې پرون 2 کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کاله د قید سزا اورول شوې ده. تېره ورځ د ایراني عدلي ویان غلام حسین محسنی اشه یې په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویل دا 2 کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي. تر مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې ستړي مشوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سره یې سیمه کې د سولې په پروسه خبرې کړې دي.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ بہتر ہو، کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د نن په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی نظام عملی کیږي. د پیښور ښار نه منتخب شوی یو ناظم وایي
انشاءالله دا ښار د ګلونو ښار مکمل د دې نظام کې چې کم کم ځای کې فالټ دي، کم پرابلمز دي، ماته دا غي یو فالټ پته دی.
او په قبایلی سیمو کې په مشرانو د بریدونو لړۍ بیا ګړندې شوې ده.
مشران چې کوم دیدارانه لري کوي او کشران هم چې کوم دی همدا سرتراغو سکوتره کیږي او زه په ځای باندې سزا یې کیږي عمري.
د سیمون لین هم یو شمیر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کورات زمنګړو به موضوع ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویل دي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سره د افغانستان په اوسنی وضعیت او د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. زمنګ همکار زبیح الله شفق نور معلومات لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس سره د سیمې په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بېرته ژر پیل شي، ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز دا سرګندونه د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
دی وی لمرمن رئیس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډې بنا او په افغانستان کې د نن د تروریستي بریدونو او د تشدد د پیښو په ډیره خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږیدو چې کچېره د سولې خبرې بیرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي پیښو په کموالي کې به مثبت اغیز ولري ځکه چې دا مهال تر ټولو ستر ستونزه ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پېښې کېږي دا د اشرف غني صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی د پاکستان وضعیت به هم نارامه وي
افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شوه او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اوس رزو خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو ته په خیبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درو ضلعو کې پاکستان تحریک انصاف د نهو ضلعو د نظامت څوکې ګټلې دي. نور سیاسي ګوندونه څنګه روان دي له پیښوره د شبیر احمد جان پر راپور کې اورو.
دا خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې دا غیر سرکاري او غیر ختمی نتیجو تر مخه دا پیښور نوخار چارسدی او ډیر اسماعیل خان په شمول پاکستان تحریک انصاف ګوند د نهه ضلع نظامت څوکو سره په وړومبي نمبر ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او جماعت اسلامي څلور څلور د ضلع نظامي څوکو سره په دویم نمبر دي. د دغې غیر سرکاري نتیجو تر مخه جماعت اسلامي په چترال بونیر برا او کوزدر کې ضلع نظامت څوکې ترلاسه کړې دي. دغه شان پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پاسواد شانګلا کوهټ او مانشیره کې ضلع نظامت سنبال کړی دی. دین علاوه عوامي نیشنل ګوند په مردان او سواد پاکستان پیپلز ګوند په ملکن او کرک او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په هنګو او کوهټ کې ضلع څوکې ترلاسه کړې دي. په پیښور کې د ټون ون نه نوې ټاکلې شوې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي زاهد ندیم دا سوګند پورته کول وروسته مشال لیډو ته د خپل کار په خپله وویل
انشاءالله د خار د ګلونو خار موږ به جوړو مکمل د دې نظام کې کم کم زی کی فالز دی کم پرابلمز دی دی ما ته دا غی یو فالز پته دی ول چې زه د دې خار پیدایش زم ما ټول جون دلته تیر شوی دی دا نظام ان شاء الله ډیر زر بټی کی
هم دا رنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه زنانا ضلع کونسلر ډاکټر سای قوای
اوس مون چې کم دی نو آسانه باندې خپل علاقه کې خپل کمیونټی کې لیډیز د پاره خاص کر مختلف ځایونو کې اوکیشنل سنټرې جوړی کی دا غی چې پرسنل کم مسائل دی هغه به مون ار یو ویک کې مون هغه کمیټیانې به جوړو هغه به راغونډو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وینا تر مخه د نن نبا په ټوله صوبه کې د بلدیتی انتخاباتو لاندې جوړ شوي حکومتونه به کار پیل کړي. بلخوا اسلام آباد های کورټ په بنو ضلع کې د ضلع نظامي اوټونه ځنډولي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په سوات کې هم د بلدیتی انتخاباتو عمل پای ته ورسېد او د سوات ضلع نظامت د شپږ فریقي اتحاد محمد علي شاه ایډوکیټ وګټه. نورحال منګورې د نیاز احمد خان په راپور کې و.
سواد کې هم د مقامی حکومتونو اخیرنۍ مرحله سرته ورسېده او د سواد ضلع نظام اعلی د شپږ فریقه اتحاد غړی محمد علي شاه ایډوکیټ وټاکل شو. دغه رنګه مرستیال ناظم هم د دغه اتحاد غړی عبدالجبار خان بریالی شو. دواړو غړو د پی ټی آی غړو ته د اوو دیرشو اوټونو په مقابله کې په دوه شپېته اوټونو ماتې ورکړو. دغه اعلان د سوات ضلع انتظامیې د اتوار په ورځ ودودی حل سیدو شریف کې وکړو. دغه رنګه د سوات اووه تحصیلونو کې د تحصیل بابوزینه اکرام خان تحصیل ناظم او مرستیال ناظم حمید خان، د تحصیل خوازخیل نه تحصیل ناظم عثمان علي او مرستیال ناظم شیر اصغر خان، تحصیل چارباغ نه نوید خان ناظم او محمد جاوید مرستیال ناظم، تحصیل بحرین نه حبیب الله ناظم او قاری شعیب مرستیال ناظم او تحصیل کابل نه رحمت حجی ناظم او حنیف خان مرستیال ناظم وټاکل شول. یاد شوي دغه ټولو تنانو تعلق د شپږ فریقه اتحاد سره دی. دغرنګا د تحصیل بریکوټ او مټینا تحصیل ناظمین او مرستیان ناظمینو تعلق د پی ټی آی سره دی چې پکې د مټینا عبدالله خان تحصیل ناظم او محمد کریم مرستیان ناظم او دغرنګا تحصیل بریکوټ نه گوهر ایوب ناظم او عزت الرحمن مرستیان ناظم وټاکل شول. نوی منتخب شوی ټولو غړو خپلو خپلو حلقو کې د مرستیال کمشنرانو نه سوګندونه پورته کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او هم بدغه موضوع کې پاتې کې اوریدونکو، څنګه چې تاسو اوریدل اتوار په ورځ خیبر پختونخوا کې د ضلع او تحصیل ناظمانو د خپلو سوکو سوګندونه پورته کړل. دغه کاندیدان، دغه منتخب شوي ناظمان صاحبان چې کوم دي، د خپلو سیمو د پرمختیا لپاره څه پروګرام لري، د په دې کې د ځینو سره زما همکار نیس اجمل خبرې کړې دي. دغه راپور
د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوو کاندیدانو د خپلو سوکو سوګند پورته کړ چې ورسره به په دغه صوبه کې بلدیاتي نظام عملی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر سرتاج خان وایي چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لور ته یو پیاوړی ګام دی او له دې سره به په ولس کې د خپلو حقونو لپاره د غږ اوچتولو موقع برابر شي. نوموړی وایي په خپله سیمه کې د صحت، تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي.
انشاءالله ټول پېښور دپاره کوم سدي حقوقو دپاره هر قسم آواز د پېښور د ترقۍ دپاره خلکو د بنیادي سہولتونو دپاره د هغې دپاره مونږ شپه ورځ یو کوو انشاءالله. پی ټی آی ګورنمنټ دی نو مونږ به کوشش کوو چې هغې سره هغه خبرې وتره مخې ته کوچې کم کېږي او مونږ د خپل طرف نه چې څومره څه کېږي د عوامو دغه دپاره ده هغه ټولې مسلې چې کوم بنیادي د اوبو مسلې سینیټیشن سیستم دی.
په خیبر پښتونخوا کې د مے په دیرشمه د څلوېښتو زرو نه د ډېرو سوکو لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکې ګټلې دي. د چارسدې ضلع د تنګي تحصیل ممبر شیرعالم وایي د دوی سیمه د تیرو شاوخوا شپېتو کالونو راهیسې د مختلفو مشکلاتو سره مخ ده، خو د بنیادي سهولتونو سربیره د خلکو ترمنځ د دښمنو ختمولو او د روغې جوړې خبرې زیاتې په پام کې نیولې دي.
لکه زمونږ د یونین کونسل حالات اشکشان زړه په زړه دی، لکه هلته پخوانی رسم و رواج او سیستم او لکه تدبیري نشته که د هسپتال په دغه معنی ګریکل سرسره ګریکل چې یو خاص کرده د ګیس نه ډېره زیاته محرومه او پسماندګي هم ډېره زیاته ده. او دلته نور یو غټه مسله بله دلته دا هم ده چې دلته زمونږ په علاقه باندې د داد دښمنۍ او دا مسلې ډېرې زیاتې شوي. نو اول دا مسلې لکه زمونږ په ذهن کې دي چې انشاءالله دا هم راخت
د خالی پورس د بلدیاتی ټاکنو کامیاب شوو ضلعي او تحصیل غړو د سوګند پورته کولو دستوري پر مهال د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پرمختیایي بودیجې 25% برخه به د بلدیاتی انتخاباتو منتخب شوو غړو په مشورو سره خرج کولی شي. د پېښور ضلع کونسل ممبر اکلسون بیبي بیا وایي چې دی په خپله سیمه کې ډېرې ښځې داسې لیدلې دي چې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاوو نه بې برخه دي. نوموړی وایي دا به په ښځو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره کار کوي.
هلته به د ښځو د هیلت ډېرې مسلې وې، ایجوکیشن به جینکوی لکه مطلب سکولونه به ډېر لرې وو او مونږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانه دپاره په هر یو سی کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانه ټیکنیکل کار زده کړي د زنانه مونږ بنګلایز کوو او دی خپل حق غوښتل په خپل باندې وغواړي.
د پخانی امیر ولسمشر پرویز مشرف د دورې حکومت نه وروسته په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل بلدیاتي نظام عملي کیږي چې زیاتره خلک ترې د سیمې د پرمختګ او په سمدستي توګه د ولس د مسئلو هوارولو تمې لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردونکو د بلدیاتی انتخاباتو د ناظمانو صاحبانو د سوګند غستو د دستور په اړه مور دم د پاکستان په سیاسي صورتحال نور بحث کوو او هغه په دغه تناظر کې چې د پیپلز ګوند او د شانتي نور سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران د احتساب په نامه باندې نیول شوي دي د امنیتي ادارو لخوا د قانون د عملي هغه ادارې چې قانون عملي کوي د هغې لخوا پاکستان کې سره واندی او په دغه کې بیا د فوج کردار سره د مجید بابر پر راپور کې
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کال پوره کیږي، د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمیر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیچ کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي موومنټ د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدو نه ورسره مخ و. که د دغه سیاسي کړکیچ مخنیوی ونه شي نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښېدی. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون اگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوځ او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي، خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نوموړی زیاتوي د اندرونی حالاتو نړیوال فشار له امله د پاکستان پوځ لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي، ځکه چې پوځ په اندرونی توګه په یو ډېر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده، نو هغې نه یو تاثر دا خورېږي چې پوځ منتخب حکومت ترانداز کوي نظر انداز کوي. خدا خبره نه دي هیرول پکار چې د پاکستان د جوړېدو نه پس څومره هم مهمې ادارې یا اقدامات دي د هغې واک په اوس په خپلو لاسو کې اخیستی. خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې که دا مهال د پاکستان په جمهوري ادارو او سیاسي حالاتو د پوځ د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي، نو د هغې ذمهوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت دی. نوموړی زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوري عمل د ډېر فشار لاندې دی او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ پیښو د کموالي ټوله ذمهواري پوځ اخلي او سیاسي حکومت په شا شوی دی. بله دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورون لړۍ زیاته شوې ده. او درېیمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایی شوې دي چې له وجې یې عام ولس هم د پوځ ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسي خیر ښېګڼې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقع ورنه کړي، نو په راتلونکو وختونو کې به د پوځ کردار نور هم پیاوړی شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د پاکستان په ټولنه کې یا د پاکستان په ټولنیز ژوند کې زغم او برداشت ولې ختم شو؟ د دغه سرحد لاندې د پېښور د ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل ټایټس پرسلر د ډیلی بیست ورځپاڼې لپاره یوه مقاله لیکلې ده. د دغه مقالې مهم ټکی د اسرار العالم مومن ناور.
د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي تیر کال د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټانو پر د تشدد وکړ. همداراز تیر کال په پنجاب صوبه کې د دریو بچو مور چې څلورم بچی یې په ګېډه وو چې سره د خاونده د خلکو یوې ډلې پرې د مذهب د سپکاوي تور ولګوو او د خښتو په بټۍ کې یې وسوځول. عیسایي میرمن آسیا بیبي چې د پنځو بچو مور ده د مذهب په سپکاوي تورنه ده او دا مهال په جیل کې ده. دغه راز په کال 2013 کې په پېښور کې په یو چرچ باندې ځانمرګي برید کې 128 کسان وژل شول. د په خبره لنډه دا چې پاکستان کې د 1940 رهیسې له اقلیتونو سره امتیازي سلوک کیږي او له تشدد سره مخ دي. ټایټس پرسلر چې دا مهال په جلاوطنۍ کې دی وایي پر ده د ریاستي ادارو لخوا تشدد د دې خبرې عکاسي کوي چې ریاستي ادارې د هغو سختدریزه خلکو د خوشحالولو لپاره له آئین سرغړونه کوي چا چې پاکستان د سختدریزۍ پر لور روان کړي. د په خبره د پاکستان آئین هر چا ته د مذهب پوره ازادي ورکوي. د پېښور ایډوارډز کالج جلاوطنه پرنسپل وایي هغه امریکایي وګړی دی نه چې پاکستاني، او پاکستان کې د یوې لویې تعلیمي ادارې پېښور ایډوارډز کالج مشري کوي او پر د طالبان نه بلکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایجنټان حمله کوي. نوموړی وایي پر د برید تر شا محرکات سیاسي وو او سیاست ټول د مذهب پر اساس کیږي. نوموړی وایي په ایډوارډز کالج کې شاوخوا 2800 زده کوونکي او څه باندې 100 د کالج عمله ده، او په دې کې 92% مسلمانان او 5% عیسایان دي. دا اداره چې کلیسا او مسجد دواړه لري د مذهبي رواداری لپاره یو نوم لري. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور یونیورسټۍ سره د دوی الحاق ختم کړو، او ورته یې وویل چې تاسو له خپلې خوا ډیګرۍ ورکول پیل کړئ، خو د ډیګرو ورکولو لپاره ضروري وه چې یونیورسټۍ یو چارټر ولري. د ده په خبره د کالج عمله چې اکثریت یې مسلمانان دي، هغوی غواړي چې د چارټر جوړولو حق دې له حکومت سره وي، ولې دا کالج د چرچ تر انتظام لاندې دي. نو همداراز پر چارټر لانجه راپورته شوه. نوموړی وایي د ته دړکې ورکړل شوې او بیا پرې تشدد وشو. د کالج پرنسپل ټایټس پرسلر وایي هغه پر دې مجبور شو چې پاکستان پرېږدي. ټایټس پرسلر وایي د پاکستان په اند کې چې اقلیتونو ته کوم حقونه ورکړل شوي دي، له هغې سرغړونه په اوږدمهاله وخت کې پاکستان ته نقصان رسولی شي، ځکه چې نور به د اقلیتونو غړي نه غواړي چې د پاکستان سوکالۍ او ترقۍ لپاره کار وکړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچی د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
وزرزو د پاکستان قبایلی سیمو ته چرته چې یو ځل بیا د هدپی وژنو لړۍ ګړندی شوې ده، او د باجوړ په قبایلی سیمه کې په یو شمیر سپین روبو او مشرانو باندې بریدونه شوي دي. د دې بریدونو تر شا محرکات څه دي، او د مشرانو د وژنې سره په دغه سیمه کې څه ستونزې راولاړې شوي دي؟ د مجید بابر په راپور کې
د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي داوا کوي چې په باجوړ قبایلي سیمه کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس دغو سیمو کې امنیت پر ځای شوی، کډوال ستانه شوي او د بیا رغونې پروژې روانې دي. خو په دې نږدو کې د پاکستاني طالبانو لخوا په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وژنې بیا شروع شوې دي. دا چې د دغو مشرانو د وژنې تر شا څه وجوهات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ د ماموندو د امن لښکر مشر ملک دفتر خان وایي چې دښمن زموږ په مشرانو پټ گزار کوي، نو ځکه یې مخنیوی ګراندې. او تر دا مهال په سوونو مشران په دا ډول هدفي وجنو کې له منځه تللي دي، خو ملک دفتر خان د دغې وجنو تر شا نااتفاقي لوی سبب ګڼي.
ظاهر ہے کہ بقوم را لگی گیا وہ غیبا ویزو استعمال کرے ہم کو باتیں کہ لاغی کارو نظر نور نوری دغه شان ته قوم او حکومت متفق نه ایجاد دو افایا او مثال لري. نو الا به دښمن سره مقابله کیږي چې دا متفق نه نشي
کېده. د باجوړ قبایلی سیمې یو بل مشر ملک حسین خان زیاتوي چې دغه مهال په باجوړ قبایلی سیمه کې د 950 نه زیات قبایلی مشران په هدفي وجنو کې وجل شوی دي.
مشران چې کندیداران لري کوي او کشران هم چې کوم دیم دا دغه څه قدرت کیږي او زه په زمانه وسه زه کیږي عمري یعنی په زرګونو د یو حدا نه نیم څو تسان یو کین ما خپل با یو ایجنسی کې شمارل خو دا بو د شمار را نه بس بیا ورک شي نو دوم نه جن کوي زمون څه پاتې کیناسي نو د یو غړ غم خبره ده، د یو زبردست فکر خبره ده، زمون د پښتنو لکه د تبعی خبره ده. نو موږ دا وو کو خدای پاک جل و شانه جوړ کی او دا پښتانه یو موټی یو اتفاق شي زړه ما چې پښتانه په ټوله دنیا کې یو ځلیدون بیا قوم یو پورا امن قوم بای.
ملک حسین خان وایي چې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو مشرانو وجنې سره په دغو سیمو کې د جرګې اداره کمزورې شوې او ټولنه د مشرتابه د خلا سره مخ شوې ده، چې له وجې ډېر امنیتي او ټولنې د ستونزې نه هواریږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو د ریډیو سره سره زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. هلته تاسو موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه راکولی شئ. موږ به تاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکوو. په پښتونخوا کې درنګ شیبې له د سهار 9:30 کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت خبر راوړو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې ده. تېره ورځ د امریکا د قومي سلامتۍ سلاحکار سوزن رایس په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې هغې د ولسمشر اوباما دا بلنه تېره ورځ ښاغلي شریف سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال ورکړه. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د خیبر پختونخوا په درویشت ضلعو کې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند د پېښور نو خار چار صدی او ډیر اسماعیل خان په شمول د نهو ضلعو د نظامت څوکو سره په ډومبي نمبر ده. د دوی اتحادي ګوند جماعت اسلامي په چترال بونیر برا او کوزدیر او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سوات شانګله کوهاټ او ماسګره کې د څلورو څلورو ضلعو نظامت ترلاسه کړی. افغان امنیتي چارواکي د هغه یو مشکوک ترهګر د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا خزینه خالی اغوستي وو. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان محمود مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل د زرین په نوم د مشکوک ترهګر په پروان ولایت کې د یوې خزینه پولیسي فوجنه کې د لاس درلود. د افغانستان او جرمني د دوستۍ سلمه کلي د جرمني د بهر نو چارو د وزیر په ګډون پرون په ارګ کې ونمانځل شوه. اسلامي دولت دلی یا داعش پرون د شام په پالمیرا ښار کې یوه بله لرغونی سیمه سخت زیانمنه کړه. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ټولنې او ځایي خلکو پرون وویل چې د داعش وسلوالو د بیل په نوم د رومن دورې په یوه عبادت خانې برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او شام کې د داعش ډلې په مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي چې څوک شته بکتر بندګاړي تکتیکي ځایونه او یوه ودانۍ هغه اهداف وو چې په عراق کې په نښه شول. په بیان کې راغلي دي چې په شام کې د داعش ډلې یو مرکز او د هوایي دفاعي سیستم له منځه وړل شوی دی.
اوردرګو مهم خبرونه باور د اوسردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او داغی نمونگتا مهم برخ وړاندې.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپلو عهدو سوګند پورته کړو. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي. بیوروکراسي او صوبایي حکومت له به د دې ملګرتیا کول وي. ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي به د هغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي. ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلۍ غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي. نو اوس پکار ده چې صوبایي اسمبلۍ غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د ولس ګټې لپاره کار کوي او د هغې مشرولي به د جمهوري تقاضو مطابق وي. همدې لړ کې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسېده. ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 340 اربو روپو ترقیاتي فنډ ورکړی کیږي. ادارې وایي د پېښور ښار انتظام ښه جوړولو لپاره به ضلع مشرولۍ له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې به صوبایي اسمبلۍ غړو له د دې مرسته کول وی. ادارې اخیره کې دي کې کله دواړو ترمنځ کومک نه کړی شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به څه بدلون نه محسوسوي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کونډو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پینشن پوره کیږي. ادارې وایي د پینشن اخیستونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلې ده چې ګرانې او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافه لوږي دا پینشنې کمی دي او دا دي سیوا کړی شي. ادارې مخکلي کې په تیر ورځو کې یو سرکاري بانک انکشاف کړی وو چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولېږي او دا غي شمیر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایی توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوي خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس ورځ د نړیوالو چارو د اوریدونکو د اکنامک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د وایټ هاوس لخوا ویلي دي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاحکار سوزان رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر د وړاندې نه پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې خبریالان د ګڼ شمېر ستونزو او خطرو سره مخ دي. حکومت د وعدو کولو باوجود د دې په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی. د دغو دواړو لیکونو مهم ټکي د منور شانه و.
اکنامک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولې لیکي د پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس به د خپل دې سفر پر مهال د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې پکې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستانی خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمېر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کړي دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وای چې د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبريال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی د محل په اسپیټال کې دی او حالت یې ښه نه ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبريال د بحث او تکرار په وخت یو پولیسواله وهلې چې په سر او مخ یې زخمی کړی ده. یا د اداره وای دغه یوازنې پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبريالانو د محفوظه کولو کمیټي وای په دې هواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې نه هدیش خبريالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبريال وجل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټي تور لګوي چې په دې کې اتویش پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. ریپورت وای دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړکې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي. خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هندوستان ټایمز په راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان او چین د کاشغر گوادر کوریډور پروژه د خپل اقتصادي ګټو لپاره ډېره مهمه ګڼي، خو په پاکستان کې بیا ځینې ګوندونه داسې دي چې د کاشغر گوادر کوریډور د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یعنی دغه مشران وایي چې دی د نوې نقشې نه به په پاکستان کې یوازې پنجاب صوبې ته ګټه ورسیږي. په دغه اړه باندې انیسا اجمل راپور راکړي.
هندوستان ټایمز رسپانه لیکي په ستمبر میاشت کې بعد د پاکستان او چین پرمختیایي ډلې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلویخت پروژو ته حتمی شکل ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري پروژې شپږ سلویخت اربا ډالره خرچ راسي او دواړه هیوادونه دا د یو تعمیراتي پروژې نه زیات مهم ګڼي. مقاله لیکي د پروژې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او په نړۍ کې به د چین اقتصاد لا نور پیاوړی شي. رسپانلی کې د کاشر گوادر کوریډور شاوخوا سلور دیرش اربا ډالره فنډس به د انرژي پروژو ته ورځي او په دې کې به د نیمایي څخه زیاتې پیسې بیا د بجلی پیداوار لپاره ورکول کیږي. د مقالې تر مخه کله چې دا هر څه بشپړ شي د پاکستان کامی گریډ سټیشن ته لس زره او سلور سوه میګاواټه اضافي بجلی ترلاسه کیږي. په پاکستان کې د چین پخانی سفیر ویلي و په پاکستان کې د اقتصاد ښه کولو لپاره لومړی ګام د بجلی کمی ختمول دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په څرګند ډول ویلي و چې په 2013 کال کې داغه د دندې ختمېدو وړاندې به د بجلی بحران یا لوډ شیډنګ د مازه یوه خبره پاتې شوې وي. مقاله لیکي د بلوچستان د اقتصادي چارو سلاحکار کیسر بنګالی ویلي دي چې د کاشر گوادر موجوده پلان به د وروسته پاتې سیمو د اقتصاد د ودې په لړ کې مرسته ونه کړي. دغسې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر تاج حیدر ویلي دي چې د دې پروژې نه به زیاته ګټه پنجاب ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې کاشر گوادر کوریډور یې په زړه نقشه جوړ نه کړ
نو پیپلز پارٹی به پر ضد احتجاج وکړي. مقاله د نورو هیوادونو لخوا کوریډور ته د زیان رسول او د پاکستان د ویرو د چین د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې هند د کوریډور تعمیراتي کارونو ته مسلې جوړولی شي. د پاکستان پوست مشر راحیل شریف تیره میاشت دوه وارې خبرداری ورکړه چې د ریاست دښمنان د کوریډور د پروژې د ودرولو لپاره هڅې کوي. مقاله لیکي اسلام آباد پلان لري چې د چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 12,000 امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. د دې نه علاوه پاکستان د وړاندې نه چینایي کارکوونکو د تحفظ لپاره 8,000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د رپورټونو له مخې د چین او پاکستان استخباراتي ادارې د کوریډور پر ضد د دښمنه هیوادونو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات شریکوي. مقاله لیکي د چین ادارو او پوځي چارواکو دا منلې ده چې په دغه هیواد کې د اسلامي وسلوالو مخ په زیاتېدونکي اثر د دوی لپاره په امنیتي اندېښنو کې تر ټولو لومړی ده. هندوستان ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان امریکایي ځواکونه اوسي چین دې کوریډور ته د راتلونکو جهادیانو پر ضد د یوې خوندي لارې په توګه ګوري. خو بیا یو امریکایي لوړپوړي چارواکي ویلي دي چین دې لړکې د مارکسیسټ فکر یو ساده لاره خپره کړې ده، یعنی د کم اقتصادي پرمختګ معنا زیاته ترهګري ده. مقاله لیکي که څه هم د کوریډور فکر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامیې لپاره مهمه دی، خو دا پاکستان خوندي ساتلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردوونکو، جرمنی په پاکستان زور ورکړی دی چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بډالي کولو لپاره دی د افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه اړه باندې له کابله زموږ همکار نور تفصیل لري په دغه راپور کې.
جرمنی له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي، او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غنی هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه پاکستان ته به د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو وغواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي. د یوې هیله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې سي، او جرمني له پاکستان غواړي چې د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. همدا موضوع به پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړم. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر چې د یکشنبې پر ورځ د افغانستان او جرمنی د دوستانه اړیکو د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره کابل ته راغلی و وویل چې هیواد یې چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. ښاغلی مایر دغه راز وویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یوه غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. د زیاته کړه دا چې هیواد به تر 2015 میلادي کال وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت ولري په دې اړه به د جرمني پارلمان پریکړه وکړي. د همداراز ویل یوازې د بهرنۍ ځواکونو موجودیت نسي کولای په افغانستان کې امنیت خوندي کړي، ځکه د افغانستان جګړه سیمه ییز اړخ لري او د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر له دې مخکې له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او هغه ته یې جرمني ته د تلو بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې تر یو لړ خونړیو پیښو وروسته له پاکستان څخه د سولې ابتکار واخیست او دا هیواد یې ملامت کړ چې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاده خبرې غونډه کې وویل د جرمني او نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېلو هیوادونو ته دا پیغام واستوي چې روانه پالیسي نه د افغانستان او نه هم د سیمې په ګټه ده. ښاغلی ربانی زیاته کړه پاکستان باید د وسلوالو په وړاندې خپل د عمل پلان روښانه کړي.
اردوونکو، راپور مو ورده اوس وخت شوی دی په دا خپرونه کې د یوې سندرې، او دغه سندره مو ته وړاندې کوي ګلپاڼه.
رنگ یارا زما ملنگ یارا
سندرم اردو اردن کو سرزیو راپورتا دا فرانس و جرمنی جک پور چارواکو دا ختیز اروپا لا هیوادن غوختی دی چی اروپا تا لا روانو کڈوالو سر دی خچلندو کی زرگون کڈوال چی افغانان هم پکی دی اروپایی هیوادنو تا دتلو پا تما لا سخت لارو تیریگی او اکثر دا لارو پوگدو کی لا ناوڑا چلن سر مخامخ کیگی. احمد اکل پا دا غالا تفصیل راکی.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خنډونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي. هنګری په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګری چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هنګری پوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خواشینی کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه، میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمنی د حکومت ویان ستیفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د ده په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمنی او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمنی ته به سږ کال شاوخوا 800,000 کډوال ولاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. لبلې خوا د جرمنی، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخیدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایټالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنګلادیش او سوریه څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
فورن پالیسی مجله د هندستان او پاکستان په خپلو زړو روایتي خبرو فورن پالیسی مجله لیکلي چې هند او پاکستان په خپلو زړو روایتي خبرو کلک ولاړ دي. د دوړو هیوادونو سغدریزه ډلې غواړي چې په یو بل تورنو لګي او دا شان د خبرو عمل ودرېد. دغه لیکنه مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال حسین حقانی لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو نه کېدل د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د سیکرټریانو خبرې منسوخه شوې چې له وجې نړۍ ته دا پیغام هم لاړو دوی په خپلو مسلو خبرو ته غاړه نږدي. د بل خوا د دواړو هیوادونو حکومتونه هم خپل خپل ولس ته دا پیغام ورکوي چې دا بله غاړه خبرې کول نه غواړي. پاکستان وایي هند یې په اړه سازشونه کوي او هند وایي پاکستان یې پر خاوره
تراګری خوروي. د نوړاندې چې کله وزیر اعظم نواز شریف په روس کې له وزیر اعظم نریندر مودی سره ولیدل، نو دواړه پر دې سلا شول چې د بهرنیو چارو سیکرټریان به په روان وخت کې خبرې کوي او دغو خبرو ته ډېر انتظار اهم و. خو چې کله وخت راغی نو خبرې منسوخه شوې. هند پاکستان ته وویل باید دوی د کشمیري مشرانو سره د لیدلو خبره پرېږدي او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي، خو پاکستان دغه ونه منله. د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل دوی په شرطونو دغه خبرې نشي کولی. بلخوا هند وایي باید چې د روس په اوفا ښار کې په کومو خبرو اتفاق شوی و هم په هغه ایجنډا خبرې وشو، زیاتوي په دغو کې د کشمیر مسله نه وه شامله. فارن پالیسي لیکي هند وایي پاکستان په سیمه کې تراګري خوروي، بلخوا پاکستان وایي هند یې په سیمو کې فرقیزې شخړې خوروي. پاکستان غواړي د کشمیر په مسله د هند سره خبرې وکړي او نړۍ ته هم دا ووایي چې دوی په دغه مسله خبرې کول غواړي، خو هند بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د کشمیر د ذکر خلاف دی. فارن پالیسي لیکي اوس د نړیوالو هیوادونو هم د پاکستان سره هغه مرسته نشته چې پخوا به د کشمیر په مسله د دوی خبره اورېدا. او زیاتوي د پاکستان په کتابونو کې هند ته دښمن ویل شوی دی، او دا چې هندوستان له زړه نه تر اوسه پاکستان نه دی قبول کړی او کشمیر یې هم په زور نیولی دی. د پاکستان ډېر ولس ته دا نه دي ویل شوي چې په کال 1950 کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا یا د سیکیورټی کونسل په یو قرارداد کې پاکستان په کشمیر د ریفرنډم کولو خبره بایللې، او په دغه هیواد کې د ځینو تندرو ډلو مشران په کشمیر ځکه هم خبرې کوي چې دوی ته دا معلومه ده دغه خبره سمه نه ده. بلخوا په هند کې سختریزه ډلې وایي پاکستان په دغه هیواد کې ترهګري خوروي او د 2008 کال د ممبئی په حمله کې لاس لري. پاکستان بیا د کشمیر خبره ځکه هم کوي چې د ځینو سختریزو ډلو او د پوز مرسته ترلاسه کړي، او هند بیا پاکستان ته د سبق ښودلو خبرې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوس ورځو کرښه غاړه خو نورستان ته چرته چارواکي وایي چې د برګمټال ولسوالۍ کې د یو شمېر خزینه او پګړون بشمیره خلک چې دی هغه په نشه یي توکو روغ دي دي او د درملنې لپاره مرکز نشته. په دغه اړه باندې زموږ همکار باز محمد عابد د چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلی دی.
د نورستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګي مټال ولسوالۍ کې نشه یي توکو ته لاسرسی د دې لامل شوی چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
هغه متاثره د بدخشان د ولایت د منجان د علاقې د طرف نه دلته دی، خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګي مټال ولسوالۍ کې تر 1.5 تنو پورې ښځې، ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روغ دي شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې یې د معتادینو لپاره د شل بستریز روغتون غوښتنه کړې، خو تر اوسه پرې لوړ پوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
چې یو شل بستریز د معتادینو یو مرکز د تداوی یو مرکز برګمټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشه یي توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوي نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامع لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت موږ تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي، نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشه یي توکو روږ دي شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوریدونکو د روان خبرونې د پای په دغه شیبو کې تاسو لپاره د راشد خان په آواز دغه سندره.
رانا مخواند سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر